پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغلاست وایم په پنچیر ولایت کې طالب چارواکي تاییدوي چې یو ښځه د دوی ځواکونو په آبشار ولسوالۍ کې وژلې ده. د دې ولسوالۍ د پرنګال سیمې اوسیدونکې 15 کلنه شریفه له خپل میړه سره د څارویو د څراولو لپاره غره ته تللې وه چې د وسلوالو طالبانو په ډزو کې مړه شوه. په پنچیر کې د طالبانو د والی ویاند ابوبکر صدیق نن ازادي راډیو ته وویل چې دا وژنه تصادفي وه او دوی مني چې دغه ښځه بې ګناه وه.
قتل خطا در اونجا صورت گرفته بود در ولسوالی آبشار. اون نفری که شلیکم کرده او هم بازداشت است.
د صدیق په خبره چې د پیښې عامل نیول شوی او تحقیقات ترې روان دي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت تاییدوي چې تمه ده نن د پاکستان یو لوړ پوړی پلاوی افغانستان ته راشي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې تر ډیره پورې د پاکستان دغه پلاوی د افغانستان د ډبرو د سکرو په ارتباط باندې کابل ته سفر کوي. د پاکستانی رسنیو بیا راپور وکړی چې کابل ته د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا په هدف پاکستانی پلاوی به هڅه وکړي چې له افغانستانه پاکستان ته په دایمي توګه د ډبرو سکرو د صادراتو په اړه طالب چارواکو سره خبرې وکړي. د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا وندرلاین نن په داسې حال کې باکو ته سفر کوي چې اروپا غواړي له آذربایجان څخه د طبیعي ګازو انتقال زیات کړي. هدف د روسیې پر انرژۍ د اتکا کمول ښودل شوي. اروپایي کمیسیون په یو ټویټ کې ویلي په داسې حال کې چې روسیې د خپلې انرژۍ تامینول تسلیحاتي کړي، د اروپایي ټولنې لپاره د انرژۍ د وارداتو متنوع کول یو لومړیتوب ده. او د روسیې د چینل 1 یا چینل یو تلویزیون خبریاله مارینا اوفسنیکاوا په موسکو کې د پولیسو لخوا نیول شوې. هغه چې د جګړې خلاف د ژوندیو خپرونو په وړاندې کولو مشهوره ده، په مارچ کې په یوه ژوندۍ تلویزیوني خپرونه کې یو شعار په لاس کې راڅرګنده شوه چې پرې لیکل شوی و: پر پروپاګاند باور مه کوئ، جګړه ودروئ. مارینا پرون د انسټاګرام په یو مطلب کې ویلي د موسکو په کرانسو سیلیسکي کې د پولیسو ماموریت ته بیول شوی. د هغې مدافع وکیل هم د هغې نیول کېدل تایید کړي دي. دا او مهم خبرونه. خبرونه مو واوریدل. را به شو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د پاکستان یو لوړ پوړی پلاوی نن افغانستان ته سفر کوي. پاکستانی رسنیو ویلي چې د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا په هدف پاکستانی پلاوی هڅه کوي چې له افغانستانه پاکستان ته په دایمي توګه د ډبرو سکرو د صادراتو په اړه طالب چارواکو سره خبرې وکړي. د نجونو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو په ارتباط هم له شکریې بارکزی سره مرکه لرو.
زما هیله او غوښتنه همدغه ده، څومره زر څه کیږي او څومره عاجل او فوري څه کیږي، باید بیرته مکتبونه او ښوونځي د جنکیو لپاره خلاص شي.
په دې اړه تاسو ته یوه مرکه لرو چې د افغانستان د سوداګرو پانګونو ټولنه وایي دوی په تېر حکومت کې بېلابېلو ادارو ته ځینې توکي لېږدولي چې اوس یې لګښتونه نه ورکول کیږي.
زمونږ اساسي ستونزه دا ده چې مونږ د جمهوریت په وخت کې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو سره قراردادونه کړي او ملکی ادارات سره مو قراردادونه کړي، ولې اوس مو هغه پیسې چې په جمهوریت نظام باندې پاتې دي هغه څوک نه راکوي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو ته غوږیست. دولس شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خپرونې کوو. را به شو د پروګرام اول مطلب ته. کابل ته د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا په هدف پاکستانی پلاوی به هڅه وکړي چې له افغانستانه پاکستان ته دایمي توګه د ډبرو سکرو د صادراتو په اړه طالب چارواکو سره خبرې وکړي. دا خبره پاکستانی رسنیو د خپلو چارواکو له قوله کړې او زیاتوي دا پلاوی به چې مشري د پاکستان د سوداګرۍ وزیر کوي له طالبانو دا هم وغواړي چې پاکستان ته بې له ځنډه د ډبرو سکرو رسولو لپاره څلیرویشت ساعته پر ډیورنډ کرښه د خدماتو په برخه کې همکاري وکړي. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ.
کابل تنن مازدیګر یو پاکستانی لوړ پوړی پلاوی راځي سول طالب چارواکو سره په سوداګرۍ ترانزیت او په ځانګړي ډول پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو په اړه خبرې وکړي. دا سفر درې ورځې دی او پکې د پاکستان د سوداګرۍ وزیر د کورنیو چارو سوداګرۍ خونی او لوجستیک دولتي ادارې او د خصوصي سکتور ځنې اساسي شامل دي. پاکستانی ډان رسنۍ د دې هیواد د لوړ پوړو چارواکو له قوله لیکي دا پلاوی به له طالب چارواکو سره پاکستان ته په دایمي توګه د ډبرو سکرو د لیږد په اړه خبرې وکړي. پاکستان داسې مال له افغانستانه د ډبرو سکرو لیږد ته ډېره لیوالتیا ښایي چې د مالیزیا او سویلي افریقا هیوادونو پرې د ډبرو سکرو پلور درولی دی. هغه څه چې په کور دننه یې پاکستان د برېښنا د تولید په برخه کې له ستونزو سره مخ کړی. که څه هم د پاکستان د سوداګرۍ وزارت پرون یو خبر پاڼه کې دا سفر د سوداګرۍ، ترانزیت، اتصال او اقتصادي همکاریو په برخه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د دوام یو لړۍ وبلله، خو ښکاري د سفر ډیر تمرکز به د هغو خنډونو په لرې کولو وي چې پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو په مخ کې شته. له دې خنډونو یو پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو په برخه کې د سوداګریزو دروازو څلیرویشت ساعته پرانستل دي. پاکستان غواړي څلیرویشت ساعته د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزي دروازې پرانستل شي سو وشي کولای په اسانه توګه او بېل کومه خنډ او ځنډه له افغانستان د ډبرو سکرو وارد. پاکستاني رسنۍ لیکي اوس مهال له افغانستانه د تازه میوې او سبزۍ په ګډون ځینې نور توکي هم د هیواد ته صادرېږي چې د ډبرو سکرو د لیږد بهیر یې ټکنه کړی دی. تر خوای د طالب چارواکو لخوا د ډبرو سکرو په صادراتو د مالی لوړول هغه څه دي چې پاکستان هڅه کوي بیرته دا بیرغ ښکته کړي، خو د نړیوالو بازارونو په پرتله لا هم د افغانستان د ډبرو سکرو پاکستان ته په ارزانه بیه تمامیږي. پاکستان غواړي له افغانستانه د ډبرو سکرو صادرات زیات کړي او په کور دننه د دې کار لپاره ځانګړي تابعیاوي هم نیولې دي. د جولای په اومه نیټه د پاکستان د برېښنا وزیر خورم دستګیر وویل له افغانستانه د ډبرو سکرو په واردولو کې لوی پرمختګ شوی او اوس دوی له یو بل افغان خصوصي شرکت سره موافقې ته رسیدلي سو د برېښنا د یوې بلې فابریکې لپاره د ډبرو سکرو صادر کړي. هغه په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. موږ د افغانستان له قانون وزارت په دې اړه وپوښتل خو یاندې ځواب رانه کړ. له افغانستانه د ډبرو سکرو په واردولو کې د پاکستان بله ګټه داده چې افغان سوداګري پرې په پاکستاني کالدارو پلوري. هغه څه چې د پاکستان د برېښنا د وزیر له قوله د دوی د ملي کرنسۍ د ارزښت په لوړېدو کې مرسته کړي، خو طالب چارواکي وایي دا د دوی مسؤلیت نه دی چې افغان سوداګر په کومو پیسو له دوی پلورل شوي د ډبرو سکرو پر پاکستان پلوري. د افغانستان او پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو موضوع وروسته تر دې ګرمه شوه چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وویل هیواد غواړي د افغانستان د ډبرو سکرو په لوړ تخفیف واخلي. هغه وویل هیواد به د افغانستان د ډبرو سکرو د مالیاتو له ادرسه د کال نږدې $2 میلیارد ګټه وکړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 10000 اتسو اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو ضد مقاومت جبهه ادعا کوي چې په پنجشیر او بغلان ولایتونو کې له څو ورځو راهیسې د طالبانو حملې په شاتم بولې او درنه مرګ ژوبلې وراړولې، خو د طالبانو حکومت بیا په دغو ولایتونو کې د نښتو او مرګ ژوبلې خبره ردوي. اخوا د طالبانو حکومت بیا ویلي د کندز په ولایت کې د داعش ډلې یو مرکز کشف او له منځه وړی. د طالبانو لخوا نیول شوو کسانو په یو اعترافي ویډیو کې چې د طالبانو لخوا خپره شوې مني چې د مقاومت له جبهې سره په همغږۍ کار کوي، خو د مقاومت جبهه بیا د طالبانو د حکومت لخوا یوه د سګنی او په طالبانو پورې تړلې یوه قاچاقي ډله یادوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو د حکومت پر وړاندې د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهې په خپلو نویو اداو کې ویلي چې د طالبانو لخوا تر سره سوي بریدونه یې په شاتم بولي او درنه مرګ ژوبلې وراړولې ده. د دې جبهې ویان صبغت الله احمدي ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د مقاومت د جبهې د ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده.
دښمن تلفاتش سنگین بود، حملاتش عقب زده شد.
د ارزو په سیمه کې د دښمن د ځانګړو قطعاتو و تنوشل شوې. تر دې وړاندې د پیشغور په قرارګاه باندې هم سخت جګړې شوې وې. دښمن درانه طرفات درلودل او له هغې سیمې څخه په شاو تنبول شوه. د بغلان د خوستونو په سیمه کې همدا اوس چې تاسو سره زه خبرې کوم نښتې روانې دي. دښمن ته درانه تلفات اوښتي دي. پرون په خاووش او سوچي سیمو کې په یو برید کې بدري ځواکونه یې ووژل شول او نور ځواکونه یې هم وژل شوي دي.
دغه راز ښاغلی احمدي د طالبانو لخوا په پنجشیر کې له ملکي وګړو سره د ناوړه چلند او شکنجې په اړه اندېښنه څرګندوي. هغه له نړیوالې ټولنې غواړي چې په پنجشیر کې له ولسي وګړو سره د طالبانو د ناوړه چلند مخه ونیسي، خو د طالبانو حکومت دغه ادعاوې نه مني او وایي چې په دې اړه به څېړنې وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نښته او جګړه نه لرو، دغه ادعاوې سمې نه دي. موږ د پنجشیر او اندراب په بېلابېلو سیمو کې ډېر سرتیری لرو او موږ ته یې ډاډ راکړی چې هیڅ نښته نه ده شوې. که څه هم زموږ پلټنې روانې دي، خو تر اوسه موږ داسې کوم راپور نه دی ترلاسه کړی چې ګڼې نښته دي شوې وي.
په ورته وخت کې په بغلان ولایت کې یوې سیمه ییزې سرچینې چې د امنیتي ګواښونو له امله یې ونه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې طالبان خلک کډوالۍ ته اړ کوي.
د بنو ولسوالۍ د خوج په کلي کې څلور پنځه کورنۍ چې له خپل ځان سره لیس هم لري اړ شوي چې کډه وکړي.
طالبانو د دغه ادعاوو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې د خپلو کسانو له لوري د بشري حقونو نقضول رد کړي دي. په ورته وخت کې د شنبې په شپه طالبانو اعلان وکړ چې د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ په قنجغه سیمه کې د داعش ډلې یو مرکز کشف او له منځه وړی دی. ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې نیول سوي کسان ډېر مهم کسان وو چې د کندوز په امام صاحب جومات کې چاودنه کړې، یو بس ته چاودنه ورکړې او د تاجکستان او ازبکستان په راکټي بریدونو کې هم لاس درلود.
لڅکم یو کال رئیس په افغانستان کې د منځنۍ خوندزو یو لیسوز د کونکو انجونی لزده کړو به برخې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال مارکوس پودزل تیر ورځ د طالبانو له چارواکو سره په کتنه کې یو ځل بیا په دې اړه اندېښنه ښودلې او د انجونو د تعلیم د دوام په اړه ټینګار کړی. په ناروی کې د افغانستان پخوانی سفیر او د ښځو د حقونو فعال شکریا بارکزی په دې باور ده چې نړیوال د افغان جنو په برخه کې مسؤلیت لري. له احمد تکل سره د مرکې په پیل کې میرمن بارکزی د دې پوښتنې ته ځواب ویل چې د جنو د تعلیم د دوام لپاره غوښتنو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې، نو دا وضعیت به تر کومه په دې ډول دوام کوي؟
طبی خبر ده چې په یو ملک کې تقریبا یو کال په هغه کې نیمه ټولنه جنکیانې د تعلیم نه محروم پاتې شي، هغه ټولنه د پرمختګ نه محرومه پاتې کیږي. او البته دا یو نه تنها فردي بلکې نړیوال مسؤلیت هم دی چې باید دغه وضعیت ته پاملرنه وشي او نړیوال خپل مسؤلیتونه په دې اکله باندې درک وکړي. زه فکر کوم که چیرته دغه وضعیت دوام ومومي، رابط طالبان او نورو سره به نور هم ترینګلی شي او دغه اساسي وخت دی چې نړیوال ټولنه مخصوصا هغه ملکونه او هغه سازمانونه چې د طالبانو د راتګ نه استقبال کول او دوی ته زمینه برابره کړل او مشروعیت ورکړ، نن دوی باید خپل مسؤلیت د افغانستان د خلکو په مقابل باندې ادا کړي. زما هیله او غوښتنه همدغه ده چې څومره زر چې کیږي او څومره عاجل او فوري چې کیږي باید بیرته مکتبونه او ښوونځي د جنکیو لپاره خلاص شي. البته غو زه غواړم واضح وایم چې د تعلیم موضوع یو مشکل دی، یعنی داسې نه ده چې ټول د جنکیو تعلیم اساسي مشکل دی، نه، یو برخه د هغې لوی مشکل دی چې تر ننه پورې طالبان خپل تعهداتو باندې عمل نه دی کړی. چې زما هیله همدا ده چې زر تر زره د مکتب دروازې جنکیو لپاره خلاص شي او نور مشکلاتو ته هم رسیدګي وشي.
مېرمن بارکزی، د طالبانو په مشرانو کې کوم کسان ستاسو په نظر د نجونو لپاره د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستو له نظر سره مخالفت کوي؟ د طالبانو لوی عمومي مشر او که راښکته نور کسان؟
طالبانو ماینس کې طبي خبر ده چې تفاوت نظر شته دی. اقانی ډله بل شی غواړي او د دوی طالبانو رهبری بل څه غواړي، مګر دواړه ډلې یا بلکې درې ډلې چې اوس فلحال شته دی، دوی په اصل کې نشي کولای چې د خپل هغه عسکر په مقابل باندې ودرېږي چې پرون دوی ته ویل چې مکتب او هغه جنکۍ چې مکتب ته ځي، یعنی د کفر ټاپه پرې وهل شوي او لګول شوي وه.
شکریا بارکزی و افغان سیاستوال او د خزو د اقونو فعال چې د نجونو د خونځیو د پرانیستو په مسالې ټینګار کاو.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
روسی پولیسو د چانل 1 ټلویزیون هغه خبریاله توقیف کړی چې په ژوندۍ ټلویزیونی خبرونه کې د جګړې په ضد اعتراض کړی و. مارینا اوفسیانکووا اتیرا مارچ میاشت کې له یوې تابلو سره ټلویزیون کې څرګنده شوه او وی ویل په تبلیغاتو باور مکوئ او جګړه ودروئ. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه پرې راپور لري چې جزئیات یې له اسدالله لودین اورو.
د روسي د چینل یو ټلویزیون خبریاله مارینا اوفسیانکووا پر خپل انستګرام پاڼه لیکلي چې په کراسنوسیلسکی سیمه کې د پولیسو ماموریت ته بیول شوې ده. د هغې مدافع وکیل هم ویلي چې معاکله یې د پولیسو لخوا توقیف شوې ده. مارینا لیکلي نوموړي د یوې وروستۍ مرکې له کبله د روسیې د پوځ د اقداماتو په بې اعتباره کولو تورنه شوې ده. هغې دا مرکه د اپوزیسیون د سیاستوال ایلیا یاشین په پلوي کړې وه چې د روسیې د پوځ په اړه د ناسمو اطلاعاتو خپرولو د ادعاو له کبله تر محاکمې مخکې په توقیف کې دی. مارینا چې د جګړې خلاف د ژوندۍ خبرونه په وړاندې کولو مشهوره ده، په مارچ میاشت کې په یوې ژوندۍ ټلویزیوني خبرونه کې راڅرګنده شوه چې په یو شعار لیکلی وو پر پروپاګاند باور مه کوئ، جګړه ودروئ، دوی تاسو ته دروغ وایي. نوموړې تېره اونۍ کرملین ماڼۍ ته څیرمه اعتراض هم کړی وو. هغې د اعتراض پر مهال پر یوه بنر لیکلی وو پوتین قاتل دی، سرتیری یې فاشستان دی. دوی د اوکراین په جګړه کې د وژل شویو ماشومانو عکسونه هم له ځان سره ایښي وو. مارینا اوفسیانکووا 13 اپریل میاشت کې هم د ناقانونه اعتراضاتو د بللو لقبله توقیف او دیرش زره روبلا چې 1500 ډالر کېږي جریمه شوه. مارینا پر ټلویزیون د اعتراضونو وروسته خپل دند استعفا وکړه او څو میاشتې د اوکراین په ګډون بهر کې تیر کړې. هغې په پرلپسې ډول پر اوکراین د روسیې د یرغل غندنه کوله. روسیې د هغو خبریالانو او فعالانو توقیف او قانوني تعقیب زیات کړی چې پر اوکراین د یرغل لقبله یې کرملین چیلنج کړی دی. د روسیې حکومت پر اوکراین یرغل ځانګړي عملیات بللي او د جګړې نوم یې نه دی ورکړی.
د ماليزیا هیواد لس سکتوري ادارې غواړي په افغانستان کې افغان پانګوالو او یو شمیر سکتوري ادارو سره خپلې تجربې شریکې کړي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دواړو خواوو په همدې موخه نن دوشنبه په کابل کې درې ورځنی ورکشاپ پیل کړی. د وزارت په خبره د دغه ورکشاپ په پرانیست غونډه کې دواړو خواوو ټینګار کړی چې یاد ورکشاپ به د سوداګرۍ او همدارس د پانګونې په برخه کې د دواړو هیوادونو اړیکې ښې کړي، سره له دې چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د دغو سکتوري ادارو نمونه نه دی لیکلی. خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ماليزیا هیواد د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي سلاکار سره په افغانستان کې د اسلامي بانکداري په برخه کې د همکارۍ او د غشان په نورو سوداګریزو برخو کې د پانګونې غوښتنه کړې وه. د طالبانو حکومت په مشرۍ د افغانستان بانک غواړي 12 میلیونه ډالر د لیلام په بڼه وپلوري. دغه بانک په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا کار به دوی د سه شنبې په ورځ وکړي. یاد بانک له ټولو سوداګریزو بانکونو، صرافیانو او د پولي خدمتونو له شرکتونو څخه چې په شرایطو برابر وي غوښتنه کړې چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک ویلي د داوطلبۍ ګټونکي اړ دي څو خپل حسابونه د لیلام د ورځې تر پایه پورې تصفیه کړي. دا په داسې حال کې ده چې یاد بانک پرون هم 12 میلیونه ډالر لیلام کړ، سره له دې چې د طالبانو د حکومت په مشرۍ د افغانستان بانک د دې مخه د ډالرو، خوراکي او نفتي موادو د نرخونو کنټرول ښودلی. خو د وروستیو راپورونو پر بنسټ اوسمهال په افغانستان کې یو لیټر پټرول په نوي افغانۍ او یو لیټر ډیزل په 120 افغانۍ پلورل کیږي. دغه شاند خوراکي توکو به هم لوړې شوې. د سرسلیب نړیوالې کمیټې هم دا تیرونی په خپل راپور کې یو شمېر هغو افغانانو سره خبرې کړې چې کم عاید لري، د خوراکي توکو د بیې لوړوالی زوريږي او درانیولو توانې نه لري. او نن په افغانستان بانک افغانۍ د څو بهرنیو اسارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر نه هاتي افغانۍ، یو ایرو نوي افغانۍ نه څلوي خپل، یو انګلیسي پوند 160 افغانۍ یو څلوي خپل، یو سودریال درویش افغانۍ، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 2.5 خپل، زر هندي کالدار 1.1 افغانۍ او زر پاکستانی کالداري 433 افغانۍ.
لا خبرونو ور اخوا
د ټولنیزو تحلیلي مطالبو د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. اول به ورشو له ملالۍ بشیر به واورو چې د افغانستان په ارتباط په لویدیځو مطبوعاتو کې څه راغلي.
هافینګټن پوسټ ورځپاڼې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده: طالبانو زرګونو هزاره افغانان بې ځای کړي چې اوس د خوړو او سرپناه څه نه لري. په دې مقاله کې لولو چې په بلخاب ولسوالۍ کې تیره میاشت طالبانو خپل نظامي کمپاین پیل کړ چې له کبله یې د دې ځای اوسیدونکي خپلو کورو پرېښودو ته اړ شول. مقالې د بلخاب ولسوالۍ د یوه اوسیدونکي جعفر له قوله لیکلي چې وایي طالبان د دوی سیمې ته ننوتل او بې ګناه خلک یې وژل او د دوی دوکانونه یې لوټ کړل. خو طالبان د خلکو د بې ځای کېدو او دغه شان د ولسي خلکو پر وړاندې د طالب وسلوالو د ظلم او زور ادعاوې رد کړې دي. په دې مقاله کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون هغې اعلامیې ته هم اشاره شوې چې تیره میاشت خپره سوه او پکښې وویل شول چې طالبانو پر بېګناه ملکیانو او استوګنځایونو ډزې کړې او ګڼ نیول شوي کسان یې وژلي دي. خلک وروسته له هغه بې ځایه شول چې د طالبانو یو هزاره قومندان مهدي مجاهد د طالبانو له لیکو بیل سو او د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت پر وړاندې جبهه جوړه کړه چې نوموړی د بامیان د استخباراتو له ریاسته لیرې کړای سو. ګارډین ورځپاڼې بیا د هغو افغانانو د ستونزو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې وروسته له هغه له افغانستانه ووتل چې طالبانو په دې هیواد کې خپل واک اعلان کړ. ګارډین ورځپاڼې لیکلي یو شمیر اسناد یې ترلاسه کړي چې ښیي هغو افغانانو چې د برتانیا د کورنیو چارو وزارت یې غواړي افریقا ته ولیږي خبرداری ورکړی چې که دا کار ورسره وسي دوی به ځانونه ووژني. خو د ورځپاڼې په لیکنه د برتانیا د کورنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې دا پناه غوښتونکي افریقا ته له تګ سره کومه ستونزه نه لري. په دې مقاله کې د یو افغان پناه غوښتونکي یادونه سوې چې روانډا ته به ولیږل سي او له هغه راهیسې یې دوه وارې هڅه کړې چې ځان ووژني. د دې سړي په اړه لیکل شوي چې میرمن او دوه اولادونه یې په جرمني کې دي خو برتانیا غواړي دی روانډا ته ډیپورټ کړي. وروسته د پناه غوښتونکو لپاره د یوې خیریه موسسې د بنسټ ایښودونکي کلیر موسلې له قوله ویل شوي چې 125 افغان پناه غوښتونکو ته ویل شوي چې دوی به روانډا ته ډیپورټ سي. او کلیر د برتانیا د کورنیو چارو پر وزارت تور پورې کړی چې د خپلو ظالمانه اهدافو لپاره یې خلکو ته یو بیل حقیقت رامنځته کړی دی. د برتانیا د کورنیو چارو وزارت ته یوه ویان له قوله راغلی چې که د یو چا لپاره خوندي یا سم نه وي روانډا ته به نه لیږل کیږي.
د افغانستان د سوداګرو پانګوالو ټولنه وایي دوی په تېر حکومت کې بیلابیلو ادارو ته ځینې توکي ورکړي چې اوس یې لګښتونه نه ورکول کیږي. د دې ټولنې یو مشر نورالله مبارز وایي دوی پانګې په خصوصي بانکو کې هم کنګل دي چې دغه کار د دوی د کار او پانګونې مخه نیولې. زموږ همکار د افغانستان د سوداګرو پانګوالو د ټولنې رئیس حاجي نورالله مبارز سره مرکه کړې او په اول کې پوښتنه ترې کړې چې اصلي ستونزه یې څه ده.
زمونږ اساسي ستونزه دا ده چې موږ د جمهوریت په وخت کې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو سره قراردادونه کړي او ملکی ادارات سره مو قراردادونه کړي ولې اوس مو هغه پیسې په جمهوریت نظام باندې پاتې دي هغه څوک نه راکوي.
تاسو د دغه توکو یادونه وکړه، دغه توکي مو کومو ادارو ته تر کومو شرایطو لاندې انتقال کړي چې اوس یې لګښت نه درکول کیږي؟
موږ دغه توکي د افغانستان امنیتي ځواکونو ته ملکی اداراتو ته په داخلي ښارونو کې په داخلي وزارتونو کې حتی ولسوالیو کې کندکونو ته ټولیانو ته د افغانستان په هر ګوټ ګوټ کې دوی موقعیت درلود. هر سهار او هر ماښام دوی ته پخکړی ډوډۍ تیاره ډوډۍ د خپل سر په قیمت باندې هلته رسوله او هر ورځ به موږ پرسونل دوی ته خدمات وړاندې کول او دوی ته به خوراکي مواد لکه غوښه میوه ترکاری ډوډۍ دا به دوی ته انتقالول او دوی ته به دغه جنسونه رسول. همدارنګه په ساختماني بخشونو کې تاسو به بهتره معلومه ده چې په حفظ مراقبت کې نو دغه کارونه چې موږ د افغانستان جمهوریت نظام کې موږ د افغانستان نظام سره کار کړی او هر نظام سي دي هر څوک چې د ملک حاکمیت په غاړه اخلي مشري کوي د موږ حق په هغه نظام ده او نظام مکلف ده چې د موږ حق راکړي. هغه په دې معنی که چیرته د موږ په نظام حق نه وای نو دوی هم حق نه لري چې د تیر نظام مالیه د تیر نظام عواید تجارانو نه دکاندارانو نه او همداسې مختلفو بخشونو نه راټول کړي. د موږ تجاران ټکول کیږي وهل کیږي بندیان کیږي ولې له بده مرغه تر اوسه موږ ته هیڅ څه نه دي سوي چې موږ د هغې خوښبین اوسو.
کله چې تاسو د طالبانو چارواکو ته ورغلی یاست، هغوی د همکاری کومه ژمنه کړې ده؟
په لومړي وختونو کې کله چې موږ د افغانستان اسلامي امارت مسولینو ته مراجعه کوله، هغوی له خوا موږ سره صحیح برخورد نه کېده، اته موږ ډېر توهینېدو، موږ ته یعنی په مجموع کې داسې څه نه ویل کېدل چې موږ د هغې خواښبین اوسېږو، ولې په دې ټولنې د غړو او د تجارانو په هڅو سره سره په دغه تول دغه نوښت کې مو ذهنیت سازي وکړله، دوی مو دې ته وادار کړل چې موږ تجاران د هیواد اقتصادي نیرو ده، یو اقتصادي ځواک ده، دوی په سیاسي مسایلو پورې هیڅ تړاو نه لري، موږ د دې هیواد بچي، موږ په دې هیواد کې پانګونه کړې، په سلهاو میلیونه ډالر مو دلته پانګونه کړې ده، موږ تجارانی هر نظام سره سیده غوی ترڅنګ ولاړ یو، غوی سره کار کوو. نو په اوس وخت کې تقریبا د روزي په مبارک میاس کې یو مساوبه دی پاس ولاد، دوی د موږ د مقروضیت ومنه، په هغه مساوبه کې لیکل شوی چې هر څه عاجل به مختلف ادارات لکه د افغانستان بانک، مالی وزارت، اقتصاد وزارت دوی ته دنده ورکول سولا، د اتحادو د مشرانو سره په ګډ یو کمیسون جوړ سي او د دې لپاره د یو حل لار راولټي.
دغه ایجاد شوی کمیسون څه اقدامات وکړل؟
دغه کمیسون جوړ سو، دغه کمیسون د نن نه یو میز د مخه د یو معرفت غونډه وسوله، ولې بدبختانه د هغه وخت نه را پدی خو تر اوسه هیڅ کوم غونډه نه ده سوی، نه د رد جواب را کول کیږي په فیلی وخت کې، او نه هم د داسې څه ویل کیږي چې موږ هغه ته خوشبینه سو. کله چې مجالس نیسو د بازو سره اقتصادي ستونزې وړاندې کی، اقتصادي مشکلات وړاندې کی، د افغانستان کنګل سوی پیسې موږ ته خي دغه ستونزې دي، او اکثریت ادارات وایي تاسو د تیر نظام سره کار کړی، د هغه خپل غوښتنې وکړي چې هغه تاسو ته د دې پیسې درکړي. زمونږ امانت پیسې په خصوصي بانکونو کې بلاک دي، د مونږ تضمین د اجرا دونه او تضمین لرو، یو کله مونږ په پروژه کې د ګډون لپاره ورزو تضمین د افر ورته ویل کیږي، چې هلته په پروژه کې اشتراک کوو، هغه تضمین د مونږ بلاک ده، یو هغه تضمین چې مونږ کومې پروژې قراردادونه کړی دي او د هغې حسن اجرا تضمین څه ورته وایي، هغه تضمین چې سرجم د قرارداد نه 15% تر 10% پیسې بلاکیږي په خصوصي بانکونو کې، هغه سندونه مونږ د افغانستان د اسلامي امارت او د جمهوریت د وخت سندونه تصدیق په لاس لرو، چې مونږ هیڅ نه وستونځ نه لرو، ولی بدبختانه د افغانستان خصوصي بانکونو د افغانستان بانک ته ذهنیت سازي کړي، د تجارانو د هیواد نزي دوی سرمایه وړي، د مختلفو دلایلو چې دوی ورته وړاندې کړي دي، موږ هغه پیسې هم کنګل سوي او نه راکول کیږي.
اوس مو غوښتنه څه ده چې باید څه کارونه وسی د دغه ستونزو د حل لپاره؟
لکه څنګه چې ما مخکې دوري وکړله، موږ د نظام سره کار کړی ده، موږ خدمات کړي، موږ فعالیتونه کړي دي، د موږ قانوني حق ده، خوراکي توکو مو دوی ته اکمال کړي دي، هغه توکي استفاده سوي، هغه توکي مصرف سوي دي، او هغه توکي تر دا دمه د افغانستان اسلامي امارت مصرفوي، د بیلګې په توګه ورځي د افغانستان د جمهوریت په دور کې د افغانستان د دې په ټولنې پنګوالو دا ورځي اکمال کړي دي، دوی ته تر دا دمه د افغانستان اسلامي امارت د غینه مصرف کوي، تاسو نور خوراکي مواد لکه شودي، لوبیا او دغه مواد سي دوی تر دا دمه د دین استفاده کوي، ولی بدبختانه دوی حتی دای هم په ذهن کې نه دی ګرځیدلی چې دغه خوراکي مواد سي موږ استفاده کوو، د دې چختن په څه حال کې وي، اې دې ته حق ورکول سوی کنه د ورکول سوی، د موږ اساسي غوښتنه ده د موږ حق باید راکول سي، موږ ته تجارتي ازادي باید راکول سي، د موږ پیسې راکول سي، ترڅو موږ په دې هیواد کې لا پانګ وکړو، موږ په دې هیواد کې د اقتصادي بحران په مخنیوي کې مرسته وکړو، د دوی ترڅنګ ودرېږو، دغه نظام ولس دا د موږ ولس دا، موږ په دې ولس په دې وطن کې پیدا شوی او په دې وطن کې مخدمات وړاندې کړي او لای وړاندې کوو.
د سوداګرو او پانګوالو د ټولنې رئیس حاجی نورالله مبارز چې ویلي د تیر حکومت اداري تر قرضدارې دي خو اوس څوک پیسې نه ورکوي. اوس هم د تاسو پیغامونه
سد الله مینوا د کندهار ولایت د میوان ولسوالۍ او تاسو ته دا پیغام پرېږدم. ما د اسلامي امارت د مشرانو څخه دا غوښتنه چې کدی یې رسمیت پیژندل غواړي او دوی دغه غواړي دوی جمعونه کې ځان واضح کړي او څه چې په ځان کې اصلاحات راولي، د نجونو مکتبونه ژر تر ژره علاقه، ځکه چې تر اوسه د نجونو زموږ ضرورت لرو، ډاکټران ته ضرورت لرو، د اسلامي امارت مشران زموږ دا غوښتنه ده چې دا دغه کې کم سړی وس خپل زنانه مرجع چاته ورولي چې نارینه ډاکټر ته ورولي چې دا دغه کې دا نارینه ډاکټر ته نو زنانه ډاکټر چې وس په افغانستان کې بيخي زیات کم دي، نو دوی د اسلامي امارت مشران دي د شوزو مکتبونه جته جوړ د جوړکو مکتبونه ورې علاقه
مصطفی ده کنده هر خبر کوم طالبان د حکومت زده وشتن لرم چې د کولورا مرزي د مخنیوي لپاره دوی چې د ګمن او خزه کې وسته کنده هر تنه در رسیدلې چې توجه جر تجر ورته وس.
السلام علیکم د جمیل احمد د هلمند ولایت د نوداد ولسوالۍ څخه خبر کوم. ورور موږ په تلمه کې د اوبو د نشټوالي څخه خلک کړیږي او بل نشته اوبو چې سوي دي. موږ د اسلامي امارات څخه دا غوښتنه لرو چې د نوزاد په ولسوالۍ کې د روان کال لپاره د اوبو د راګرځولو لپاره بندونه جوړ کړي یا د بندو پر جوړولو باندې کار وکړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوي. ورزو لاندو خبرونو ته په پنچیر ولایت کې طالب چارواکي تاییدوي چې یو ښځه د دوی ځواکونو په ابشار ولسوالۍ کې وژلې. د پنچیر د طالبانو د والی ویاند ابو بکر صدیق نن ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې عامل نیول شوی، خو هغه وایي دا وژنه یوه تصادفي وژنه وه. د پنچیر د ابشار ولسوالۍ د پرنګال سیمې اوسیدونکي 15 کلنه شریفه له خپل میړه سره د څارویو د څرولو لپاره غره ته تللې وه چې د وسلوالو طالبانو په ډزو کې مړه شوه. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د دوی د حکومت یو لوړ پوړی پلاوی چې د سوداګرۍ وزیر مشري کوي نن افغانستان ته ځي. د رسنیو د راپورونو په اساس دوی تر ډیره پورې د افغانستان د ډبرو سکرو د قراردادونو په ارتباط باندې له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته ځي. د اروپای کمیسیون مشره اورزلا وندرلاین نن په داسې حال کې باکو ته سفر کوي چې اروپا غواړي له آذربایجان څخه د طبیعي ګازو انتقال زیات کړي. او روسی پولیسو د چینل 1 ټلویزیون هغه خبریاله توقیف کړی چې په ژوندۍ ټلویزیونی خبرونه کې د جګړې په ضد اعتراض کړی و. مارینا اوفسیناکووا 13 مارچ میاشت کې له یوې تابلو سره ټلویزیون کې څرګنده شوه چې ویل یې په تبلیغاتو باور مکوئ او جګړه ودروي. لاند خبرونه هم دومره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شي. اوس هم 15 دقیقې او نیز بحث.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د پاکستان یو سوداګریز پلاوی کابل کې له طالب چارواکو سره د ډبرو سکرو پر دایمي صادراتو خبرې کوي. پاکستان تمه لري چې دوی او افغانستان ترمن سوداګریزې دروازې 24 ساعته پرانستل شي. پښتني دا دي چې له افغانستانه د سکرو استخراج او پاکستان ته یوړل د چا په ګټه دي؟ د کابل او که د اسلام آباد د طالبانو حکومت څه وکړي چې له دې کاره افغانانو ته هم لازمه ګټه ورسیږي؟ دا ځکه چې دا مهال افغانستان او پاکستان دواړه د انرژي د سرچینو له کمښت سره مخامخ دي. 15 دقیقې اونیز بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او راسره میلمانه دي د قانونو وزارت پخوانی ویاند او د قانونو د چارو پوه عبدالقدیر مطفی او اقتصادي کتونکی محمد نبی افغان. تخنیکی همکار می اشاره کوي چې دواړه میلمانه سټډیو سره وصل شوې دي. مطفی صاحب اول به تاسو ته راشو. تاسو هم په دې وزارت کې ډیر پاتې شوی یی، د قانونو په برخه کې معلومات لرئ. ستاسو په نظر د دغه کار ګټه چاته رسیږي؟ ځکه پاکستان په دې وروستیو کې په پرله پسې ډول د افغانستان قانونو ته علاقه ښودلې ده. وروسته تر دې چې مالیزیا او جنوبی افریقا پر دوی د سکرو صادرات بند کړل، فکر کوي دا کار د افغانانو په ګټه روان دی؟
سلامونه تاسو ته، تاسو محترم اوریدونکو ته، محترم ملمت ته ډیر زیات مننه. مهمه مسله دا ده چې مونږ مخکې له دینه چې قانونو د استخراج بحث وکړو، اساسي مسله دا ده چې مونږ منابع څومره اقتصادي ګټه لري او څو کولای شو چې مونږ خپل زیربنا په دې معنی جوړ کړو. مخکې هم په دې معنی بحثونه ډیر کی چې د منابع او استخراج دا یو اخیره مرحله ده. مخکې له استخراج نه مونږ زیات مطالعات ته ضرورت لرو چې هغه باید ترسره شي او د دې باید یو سنجش وشي او محاسبه وشي چې د دې ګټه به څه وي، د دې اجتماعي ګټې زمونږ خلکو ته څه رسیږي، د دې عواید په کوم ځای کې مصرفیږي. دا ټول هغه بحثونه دي چې باید مطرح شي. اما زه دومره فکر کوم چې اوس مهال تی دبرو سکرو استخراج لپاره مشکل دینه چې استخراج شي هغه شرایط باید وکتل شي. مونږ چا سره قرارداد کوو، قرارداد په کوم شرایطو باندې تړل کیږي؟ ځکه که تاسو چیرې د منابعو صرف د منابعو قرارداد ورکړي او خام مواد په شکل باندې هر چاته ورکړي، دنیا په هر ګوټ کې تاسو نه داخلي نه یوازې پاکستان بلکې هر هواد حاضر دی چې دا واخلي. مګر مهمه مسله دا ده چې د خام مواد په شکل سره په دریغه توګه باندې کیندنی وشي، دا څومره محیط زیستي عواقب له ځان سره لري.
تاسو وایئ چې بیړه باید ونسی په دې کار کې. طالبان وایي چې دوی کوم هیواد سره تړون نه دی کړی، دوی وایي چې خصوصي سکتور سره تړون کړی او خصوصي سکتور تر اوسه پاکستان ته دغه صادرات د زغالو یا د سکرو کول. فکر کوي چې بیړه کیږي او هغه کوم مطالعات چې تاسو وایئ هغه مطالعات تر اوسه نه ده شوی؟
ګوره، یو خدای مادن سکتور ډیر تخنیکی سکتور دی، په دې کې شرایط ډیر متفاوته دي او دا باید خلکو ته واضح شي. زه لمړی تاسو ته یو مثال درکوم. قرارداد نه و دي، قرارداد باید مشخص شي چې چا سره په کوم ډول قرارداد کیږي. خو د منافع د دې قرارداد نه څوک خلی مستقیمه ګټه چا ته رسیږي؟ خلکو ته کومه ګټه رسیږي؟ منابع چې رسل کیږي د دې هغه زیربنا برخه کې څه ګټه رسیږي مونږ ته؟ زمونږ څومره زیربنا پی جوړیږي؟ دلته ګوره یو مسله خو دا ده چې دا ډیره اسانه خبره ده چې ویل کیږي چې مونږ مستقیما چا سره قرارداد نه کوو، مونږ خصوصي سکتور ته ورکو، خصوصي سکتور چې هر چیرې وړي. نه، دا خو بیا برعکس ماغه شو چې تاسو منابع لا ډیرو استخراج کېدو ته زمينه برابروي او بل مسولیت هم نه مني، دا خو صحیح خبره نه ده. دلته باید وضاحت موجوده چې دا منابع څوک وباسي او کوم خواته ځي، کوم څه استفاده کیږي، دا
بل مهمه ده. اوس پاکستان ته ځي، یعنی ټول ټرکونه چې تاسو ګورئ تورخم او دا سپین بولدک، حتی فکر کوم غلام خان بندر نه هم راپور نه دا و چې دغه د اسکرو ټرکونه هم داسې ولاړ وي. آیا پاکستان تاسو په اداره کې هم چې د جمهوریت نظام او پاکستان دومره علاقه مندي درلوده د افغانستان اسکرو ته؟
د افغانستان منابع ته ټول علاقه مندي لري، نه یوازې پاکستان بلکې چین، منطقي هیوادونه، ایران، ټول علاقه مندي. علاقه مندي یو بحث دی، خو زمونږ شرایط متفاوت ته په دیو چې مونږ په منابعو کې د هر منابع د استخراج لپاره سنجش درلود، مونږ اقتصادي مطالعات درلود. فرضاً مونږ په سیمټو تولیدات کولای شو، د انرژي نه وکوو، هغه انرژي مونږ کولای شو برسکرون تولید کو. نو مونږ په هغه ظرفیتونه چې لکه په قندهار کې مونږ د سیمټو ظرفیت لرو، په سمنګانو کې د سیمټو ظرفیت لرو، په جبل سراج کې مونږ د سیمټو ظرفیت لرو، مونږ کولای شو د هغه نه په ګټه اخیستنې سره مونږ استخراج وکړو. اما مسله دا ده چې په دا ډول باندې خلاص لاس پاکستان ته اصلا نو دوی نشو کولای چې مونږ خامو، حتی مونږ په اونیکس، په تال کو او په نورو منرالونو باندې هم مشخص توګه باندې بندیزونه لګولي وو، ترڅو مونږ وغوښتل چې په دننه کور دننه دا پروسس شي او د یو صادراتي قلم په حیث باندې هغه نورې دنیا هیوادونو ته صادر شي. بیا که هغه کې پاکستان ته هم صادر شي مشکل نشته، ده خود یو صادراتي قلم په حیث باندې.
اما مخکې چې افغان سپته راشو، هغه مهاله راپور نه خبرېدل چې دغه د تالک ډبره یا هم کرومایټ ډبره په قاچاقي ډول ډول پاکستان ته وړل کیږي، یعنی پاکستان هغه وخت ک مثلا قانون نه غوښتل چې دا کارو کی، اما قاچاقي ډلې فعال وي، فکر کوي تاسو هغه وخت کې وزارت کوي دا راپور نه تاسو تاییدوي چې قاچاق کې دغه وخت کې پاکستان ته په غیر قانوني ډول دغه قانون وړل کیدل؟
بالکل قاچاق کې دوه پرې قاچاق کې چې چا لاس درلودل هغه تاسو هم پیژنې او هغه مشخص دی خلک اوس واکید.
سلامت اوسې کور مودان راځي چې د بحث بل میل ماته ورشو د اقتصادي چارو کتون کې محمد نبی افغان. افغان صاحب، تاسو په نظر دا بهیر څنګه روان دی؟ د طالبانو حکومت وایي چې دوی هغه ټول مسائل سنجولي دي، هغه کومې تخنیکی مطالعه چې لازم دي هغه یې کړي دي، مشورې یې کړي، کمیټې یې ګمارلي، او وایي چې د قانونو د استخراج کومه پروسه چې ده دا د هیواد په ګټه روانه ده. تاسو له نظره دا بهیر څنګه روان دی؟
دینسان مننه، سلامونه تاسو ته ګران ملمتاو او د دونکو ته. نو دینسان غواړم چې په دې موضوع باندې یو سرنام واچوم، او زه په خپل په صفت یو تجار چې په دې تجارت کې ښکېلم، هغه کوم موضوعات ما ته معلوم دي او څه چې دي په غاکله تاسو ته یو څه وضاحت درکم. نو دینسان د کولې استخراج بخوا هم ډیر زیات روانو پاکستان ته، نو اغلته دا دی چې پاکستان ضرورت له نورو هیوادو پرکاو، لکه له انډونیشیا او ساوت افریقا او نور هیوادونو ډیر کوله لاغه جای ورته راخله، او له افغانستان د کولې ورول ډیر کم، ځکه دلته موږ د کولې جی سی وی ډیر ورول ده او تقریبا شپږنیم زره نه پورته ده، او پاکستان ته د دې هغه پلانټو ته میلو ته تقریبا 4290 کوله ورته په کار و. نو دلته ډیره کوله ورته راتلل نور هیوادونه، په اواخرو کې چې دلته تحولات راغلل کولې ته د دې ضرورت ډیر سو، نو کولې د لاودې مخه کړل افغانستان ته، او دغه کوله یو په 200 په خو دې سمره تل دی هغه یو په 200 د حکومت بار کې. زه غواړم دین صاحب یو موضوع ته اشاره وکم، د موږ افغانان باید هر څه په خپل فکر باید جوړ نکو، وس چې موږ تاسو افغانان واقعیت هم که تجاران دي کار څوک دي، موږ یو څه فکری مشکلات لرو له نظام سره، اما دا په دې معنا نه باید موږ له دې موقع استفاده وکړو د ملک اقتصاد په خو درو. دغه زغال په دغه سوشل میډیا او دغه شویانو کې چې دغه کوم موضوعات روان دي، دې ته په مقابل کې باید موږ یو خطر هو پالیسی باید جوړ کړو، فعلاً شرایطو نه په استفادې موږ باید زه ما تاکي کړی پښتنم کړی ګر موږ چې څومره مادنیات لرو دغه وس تقریبا کم مزيات ویس مادنونه چې دغه کوم استخراج شروع ده، د دې تعداد چې دی ورځ دی او سات په ډول 60 ټنه تریو چې موږ په 300 کلو کې نه خلاص وای، اما تقریبا یو اتیا مادنونه مشخص شوی دي، او فعلاً موږ ته دغه کوله یو افغانستان نه روان، دلته یو تحول راغی، دغه تحول نه باید نظام خلک دا اوس په افغانستان کې 80% خلک په تجارت په همدغه زغال باندې لګیا ده، خاص زغال دي موږ ترانسپورت په همدغه زغال باندې لګیا ده، فعلاً شرایطونه موږ لکه ایران او سعودي عربستان او نور څه تیلو نه استفاده کوي، د موږ حکومت یو قوي میکانیزم باید جوړ کړي، دا اوس موږ خپل صادرات کوو له تاجکستان نه کوله راوړو یا ترانزیت په شکل پاکستان ته وړو، موږ د تاجکستان په سرحد کې هغه کوله دومره ارزانه تمامي کې لکه د موږ کوله چې په سرحد باندې پاکستان ته ورکو، موږ اوسنی حکومت دا کوم پکسونه چې په لګولي په خوا به یو تن زغالو د تیر حکومت کې به ولا د حکومت د مادن 200 افغاني په واخر کې 300 افغاني تو قتله ګمرکات یې ول 2200 افغاني، اما د یو تن په بدل کې، اما اوس تقریبا یو تن د زغالو د ګمرک به 3500
بلې افغان سه. قانون وزارت وایي چې مجموع کې 200 او یا تر 280 ډالر پورې د یو ټن زغالو بیا رسیدلې د پورسیو کې ورسته د چې د پاکستان علاقه ورته زیاته شوله، اوس پښتنه دا ده چې دا بهیر همداسې روان وي، دغه منابع د همداسې کیندل کیږي، ځکه چې په افغانستان کې حکومت هم بودیجې ته ضرورت لري، منابعو ته ضرورت لري، پیسو ته ضرورت لري، نړۍ هم ورسره تعامل سم نه لري، فکر کوي دا بهیر د همداسې روان وي او کنه لږ احتیاط پکې پکار ده تر څو هغه تخنیکي ارزونه چې دا هغه سم وشي او ګټه ترې زیاته واخیستل شي.
له دې موقع نه په استفاده یو پاکستان باید هندستان او چین ته یې ورکو له دې لارې نه له دې فرصت باید استفاده وکړو په دې لویدل اقتصاد کې په دې بیچاره ملک کې مګه کچېره اول سروې سوې دا دی وېستو مادنو سوې دا دی وېستو مادنو چې اغل ته ټن په حساب چې مګه خپل دغه دغه دا سروې وهر څه کتلې دي مګه دغه زغال چې مګه لرو دی وېستو مادنو اعلان چې مګه یو اتیا مشخص مادنونه لرو د دې استخراج مګه درې سو نه زیاتو کلو پورې کولای شو اعلان کې چې په دنیا کې د صحت د نړیوالو د صحت اورګنایزیشن دغه په اصطلاح کړي چې اوله درجه دومه درجه اوله درجه هیوادونه باید له 2030 پورې د زغال استعمال ودري او دغه دومه دریمه درجه هیوادونه له 2050 کال نه اخوا ته باید د استخراج بند کی ځکه دا صحت ته ډیر تاوان لري نو کچیر مګه هغه د دنیاوالو هغه د صحت د اورګنایزیشن سروې ته وګورو یا د دې اغه د آینده لپاره پلانو ته وګورو کله چې موږ دغه نیم لاس به صدیم استخراج نه وکړای او فعلاً شرایط ته وګورو د موږ اقتصاد ته وګورو خه خبر ده چې د موږ حکومت فعلی حکومت باید دې یو دغه میکانیزم جوړ کړي د دې نه استفاده وکړي دغه وسک دغه څومره کوله چې د پاکستان ضرورت ده د تاجکستان او ازبکستان هغه یوادونه کوشش کوي چې خپل کوله وباسي د موږ یو ټن کوله د پاکستان سرحد ته رسیدلې موږ په ان دې ته په سرحد کې اخو ته نه دې لپکړې پورې نه په $200 تر $250 پورې رسیدي او موږ ته تاجکستان او ازبکستان او قرغیزستان د افغانستان په سرحد کې په شیرخان بندر او حیرتانو کې $100 یو ټن راکې نو تاسو خپل فکر وکړئ څومره توفیر ده
شاینه تاسو وایئ چې دا کار د افغانانو او د افغانستان په ګټه روان دی باید د منابعو استفاده وشي ځکه چې وروسته بیا استخراج محدودیږي ځکه چې چاپیریال ته زیان نه لري مننه افغان صاحب سلامت اوسئ متفی صاحب افغان صاحب داسې وایي چې دا موقع نه باید استفاده وشي باید هر څه ژر چوي دا وست که لزګونه نور قانون چې تثبیت شوی دی د دوه استخراج وشي ځکه چې بیا د وخت تقاضا به دا وی ورسته چې د بعد استخراج نسی ځکه چې چاپیریال ککړی
انا اصل کې مسله دا ده چې استخراج د لپاره به شرایط مشخصې زه فکر کوم د استخراج د مخ کې په دې باید بحث وشي چې دا په کومو کرنسی باندې مثلا تبادله کیږي د مادن د کومو پیسو په مقابل کې کالر په مقابل کې ورکول شي د خپل اقتصادي تاوان دی مونږ ته کچېر مثلا مونږ د اواید او برخه کې وایو د دې اواید په دغه کچه چې دا اوس محاسبه کیږي او دوی چې 200 زه فکر نه کوم چې لکه مخکې چې په وخت کې چې د قاچاق د مخنیوي لپاره ځنی لارې موجود وي هداقل یو گزارش موجود و هداقل یو ارزیابي موجود و مدني ټولنې موجود وي نظارت موجود و په قانون باندې دلته زما په نظر دا خپل یو اقتصادي تشر رامنځته کوي د منابع او وطلو په مقابل کې د کالدارو ورکړه چون پاکستان خپل یو اقتصادي بحران کې د هغه هیواد تمادن سپارل او دغه مادن تاسو فکر کوئ چې پاکستان به تاسو ګټه ترلاسه کوي دا زه فکر نه کوم چې پاکستان همیشه لپاره زموږ منابع ته ضرورت درلود او دوی انرژي د لاسر مخ دي دوی کولای شي استفاده ځنی وکي او نو موږ هم کچيري فرضاً تاسو یو چاته یو منابع ورکوي اغه د منابعو ارزښت او قیمت او دغه یو هدي اقل یو نسبی او یو منطقي پلان به تاسو سره د منابع د هیڅ چا نه دي دا نه د حکومت د افغانستان د خلکو دی او د افغانستان د راتلونکي نسلونو دی چې سل کاله بعد بدلته یو نسل یې هغه د لپاره باید مونږ څه پریدو دا خو داسې نه کیږي چې منابع مونږ لرو او مونږ پاکستان ته وایو چې تاسو راشي هر څوک حاضر دی پاکستان نه چې هر څوک یو بیا دسی چې دوی سره مثلا تجارت دومره خوان لري نو بیا دی راشي د ټول مادنونو ورته ورکي او تاسو قرار کینی افغانانو ته پیسې ورکي ځکه اقتصاد خراب دی کنه وضعیت خراب دی اقتصاد خراب دی ماغه پیسې باغیز ناراضي او مونږ به ورته کینو بس
په دې باندې به شکر وباسو چې منابع روان دي.
مدفي صاحب څه وکي طالبان اوس چې مثلا پاکستان دومره علاقه لري پلاوی هم کابل ته راځي یا راغلی دی، څه وکي طالبان نور هیوادونه هم په سیمه کې دي، دوی څه ډول دغه خپل قانونه پر پاکستان وپلوري چې لکه څنګه چې تاسو وایي ګټې ډېر افغانانو ته ورسیږي، ځکه دا د راتلونکو نسلونو پانګه ده.
لومړی خو دا مسله ډېره واضحه ده چې د یو کان د قرارداد اخره مرحله ده، استخراج اخره مرحله ده، اوله مرحله نه ده. اوله مرحله دا ده چې باید موږ د کان ظرفیت د کان د نوې د استخراج سره ولده کم وسایل استفاده کوي، څنګه استخراجي همداسې چورپی ګډ دی او همداسې لګیا دي خلک استخراج کوي کنه. یو کمپنی، یو مشخصه کمپنی چې یو نوم معلومی مشخصه ده، هغه منافع معلومی چیرته زیدا منافع، دا منافع که په کومو برخو کې ګټه ترې غسل کیږي، خا په هغه منطقه کې چې کان استل کیږي د هغه منطقي ضرورتونه چې اقتصاد څنګه، اقتصاد خود سینه دی چې تاسو عموما اواید راټول کړئ، صرف اواید جب کې راشي او بس هغه چې دی په نور لارو باندې مصرف شي. اقتصاد جو موږ د معدن نه دا توقع لرو چې زمونږ بنیاد رغونه وکړي، موږ ته سړک جوړ کړي، موږ ته کلینیک جوړ کړي، موږ ته مکتب جوړ کړي، زمونږ خلکو ته پاک او بول اساسي ولري، یو متداومه اقتصادي ګټه مو خلکو ته ورکړي. که دا ونه کړي نو دا خو بیا زمونږ خلکو په تاوان دی. هلته خو بیا تاسو وګورئ په هغه سیمو کې چې معدن کېږي، په هغه سیمو کې د فخر کچه ورځ په ورځ ډېریږي، چون منابع ته نه دوانې دي، په مقابل کې ورته ګټه نه ورسیږي. نو زما هدف دا دی چې مخکې له دې نه که چېرته موږ استخراج هم کوو، د استخراج نو باید بحث شي، اقتصادي سنجشونه دقیقا وي، معلومي او د مطالعاتو په اساس، د تثبیت شوي اقداماتو په اساس. داسې نه کیږي چې تاسو وایئ چې موږ استخراج شروع کړی دی او پاکستان علاقه مندي لري او دوی سره موږ تجارت
کوي، نو وایي چې موږ مطالعه کړې ده، ځکه اقتصادي کمیټه لري طالبان او پر اساس کې هم د رئیس الوزرا مرستیال دی ښاغلی برادر.
مطالعات پوخانی مطالعات ټول موجود دي، په تیرو شلو کلونو کې کافي مطالعات شوي دي، کافي اندازه باندې تحقیق شوی دی. اما زما اوسم هم دغه مسله چې د مخکې ما ذکر کړه، قرارداد مخکې له قرارداد نه مشخصا باید د قرارداد نه و، د قرارداد استفاده منابع څومره پیسې راځي، اوایدی کوم راځي، کوم شرایط مختلف دي. موږ نشو کولای چې منابع صرف د پیسو په مقابل کې او د کالدارو په مقابل کې ورکو. موږ غواړو چې منابع د منابعو د ورک نمخ کې باید موږ خپل ضرورتونه متوجه شو، ورته اقتصاد د رغونې لپاره، د اقتصاد د افغانستان د اقتصاد رغول لپاره ضرور ده چې منابع استفاده شي. اما دا منابع باید په داسې توګه باندې استفاده شي چې د اقل مونږ ته بنیاد رغونه وشي، مونږ یو کس ته یو وخت ډوډۍ ورنو کوو، هغه ته باید مونږ ته متداومه د ډوډۍ پیدا کولو زمينه برابره شي.
دا ول استخراج چې ګټه ډیره ورسیږي افغانانو ته او لنمحاله نوي،
لنمحاله نوي. که تاسو لنمحاله استخراج وکړئ، تاسو معدن لري و سعودي عربستان مخکې دی ورور یادونه وکړه چې مثلا مونږ کدرې سو کاله که سعودي عربستان هم دا خبره کوي کو دا اوس درې سو کاله قرار کینی او تیل رو باسي، دوی د قرار کینی دا نه خلاصيږي. خو دوی ولی دسی نه کوي چې دوی دسی بدرغه ولی نه رو باسي، ځکه دوی پوهیږي چې دا زموږ منابع دي، دا زموږ د راتلونکو نسلونو منابع هم دي، کې واز زموږ مکلفیت نه دی، کې واز زموږ برخه نه ده، د کې موږ مکلف یو چې هم خپل اوایت ته جوړ کو، هم هغه وګوره د خپل منابعونه څومره برخو کې ګټه اخلي. نو افغانستان هم کولای شي د منابعونه په مختلفو برخو کې ګټه واخلي.
په همدې لاره متفي صاحب
نشم جوړولای، ځکه ولای شم د معدن نه ګټه واخلم.
سلامات سه کور مودان
نشم جوړولای، یا بس په هنتون یا سړک یا هغه ضرورتونه چې د انسانانو دي هغه موږ کولای شي د منابعونه
ته هڅه وکړه چې د طالبانو د قانون وزارت مسولین هم د بحث راول خو غوي بحث کې له ګډونه ډاډه وکړه یا خبرو ته حاضر نشول، خو مخکې دوی دا ویلي دي دفاع کړي د چې دوی هر ډول مطالعه کوي او بیا د کان قرارداد ورکوي. افغان صاحب تاسو په نظر باندې آیا کافی مطالعه شوې؟ ځکه په خو هم دغه قانون تثبیت شوی دی، په خو هم کمیټې ویل ک څنګه چې متفسه ورته اشاره وکړه، طالبان اوس هم یو اقتصادي کمیټه ګمارلې ده، هغه اقتصادي کمیټې کې دغه ډول تړونونه چې کیږي دا مطالعه کیږي. فکر کوي له تخنیکی پلوه دا ورتیا شته په وزارتونو کې د طالبانو چې دغه سي قانون چې استخراجيږي د دغه ډیره ګټه افغانانو ته ورسیږي او دغه ګټه هم لکه څنګه چې متفی سبي ویلې اوږد مهاله وي نه لن مهاله.
لودین صاحب دغه څه د دې چې دا چې د طالبانو کله نشي نظام باغلی دغه د سر خلک یو څو کسان دغه نیوی دی امرین نیوی دی نور لاندې عمله ټوله زړه ده موږ چې تر کومه لدی سره ناشته کړی دی پاغه زړو تګلارو پازړو طرفو دی روان دي زور حکومت تر هډی رخی جوړوي سو عملی کوي نس وی غلا او فساد ورشي اما دی وس عملی کوي دی وس د دې په طرفو باندې روان دي موږ چې کله کتلی موږ خپل مخپل هم سکتور یا تجاران دې ته نه ناس ان شاء الله وس دغه ته خلک بده پویږي چې حق او باطل باید پار لاري باید راو ګرځول چې مخې ونی ول چې لکه دا ورور چې ویلې دا خبره خاطر چې موږ باید کومه کرنسی اختیار کو کومه یو باندې موږ ته ګټه د دویم کومه طرح جوړه کی په کومه پالیسي مختلار شوې د ازیر بناوي په څومره وخت کې خدا خو به موږ د آینده لپاره تاوان په دې باندې باید ډیر تحقیق وسی د مخ په لهم د مادن له متخصصینو نه که خارج کی که داخل کی دغه نه دی او ابزار په صفت نه یا د نظام یا د خلکو یا د ملت د ګروغان کې دوه په خاطر نه د ملت د سر د خلاصې دوه په خاطر دغه ټول تحقیق وختي باید سوي وای وختي باید د ملت تخاره شي چې موږ دومره مادنيات لرو موږ دینه دومره استفاده په دې وخت کې کوو دومره دې وخت لپاره کوو وس په کوم شرایط کې تیر نظام طرح جوړ کړي وي په خبرو مادنيات درولي کولا تیر نظام کې استخراج شروع اما موږ ته په کوم وضعیت کې باید څو کول چې شي استفاده وکړو کوم افزار یا کوم وسیلونه یا په کوم ځای کې کوم وخت کې موږ ته دا ګټه رسي کوم وخت کې تاوان رسي او موږ آینده لپاره د رات مدت لپاره ستر یو برنامه ورته ولرو د استخراج لپاره نو کده دا کا خبر ده
نو افغان څه اوس کول پکار دی دغه شرایط کې چې طالبان راسي وضاحت ورکړي چې دغه پاکستانی هیات د څه لپاره راغلی ول الف نتریا چې کوم بحثونه کیږي دا رسنیس کی او په ډاګه ولسته وای چې موږ دغه څه غواړو پاکستان دغه څه غواړي موږ ته دغه ګټه ده او پاکستان ته دغه ګټه ده فکر کوي چې دغه سی یو سپیناوی پکار ده ځکه ولس اندېښنه لري
لودین صاحب دا خو باید حکومت جواب وای او باید را مخته زی وای چې موږ څومره لدې څومره زیربناوي لرو څومره مادنيات لرو څومره کاله استفاده کولای شو موږ هم خپل هم سکتور تجاران هم دغه کوشش کو ګوري ما وختي ویلې دلته یو نو ډایلاګ جوړ شوی د افغانستان کې هر څومره په منفي رقابت باندې تمامو ګوره کومه دغه زغال ورکو یا بل شی ورکو یا خرڅو یا نور هوادو سره تجارت وکړو ما وختي درته ویلې یو ټن زغال هر څوک نور هم تجاران ست کارپوهان ست پښتنه وکي د غوښ تاجکستان د حکومت کولر روانه ده اې دې یو ټن موږ ته پوسورا کوي موږ یو په دوه دي ورکو واغوته اما دا په دې معنی نه ده موږ خپل ګټه باید په نظر کې ونیسو تاجکستان به مفت ورکي موږ باید خپل ګټه په نظر کې ونیسو د دنیا فعلی شرایط ته پکتو آئنده ته پکتو او لدی فرصت نه باید استفاده وکړو په پاکستان ته انډونیشیا او ساوت افریقا او نور هیوادو ورکول موږ یې وس ورکو موږ به اتمان یو پنځره په یاردان ورکو چې ټوله مخه رجوع موږ ته چې کچره موږ بیرته لوړه کو دی به مخه هغه خواته کی او لدی فرصت باید استفاده وکړو لکه ما وخت سویلې چې موږ سمره کال سمره مادنيات لرو سمره کار استفاده کولای شو آیا د څو کلو لپاره استفاده تر کولای شو دنیا کې دې توانونه وګټي دا ټول ته پکتو باید یو میکانیزم حکومت جوړ کی بیا د غسو وزارتونه باید په ګډه سره کینی د داوته موږ ته سمره معلومات دي تقریبا 10000 نه یو لک پورې انسانان په دې کې کار کوي خلک کار کوي مستقیمن او غیر مستقیمن چې څوک ینه موږ ترانسپورت دا وس اړیا چې په ترانسپورت کې مصرف ده دغه تجارت هم 15% تجارت مکمل زغالو ته
افغان سه مننه د بحث لګی شی به پاتې دي سلامات اوسې تاسو وای چې دا کار
باید وزارتونه یو خبره کوم وزارتونه باید کینی دې مکلفیت ده چې دې لپاره یو میکانیزم یو وخت اقلار جوړ کی ترغو موږ غټه موږ افغانستان ته راوړو
سلامات اوسې متفي صاحب تاسو د پای خبري هم او رکه یو دقیقه کې خلاصه کوي مهرباني
مون کولای شو د سیموټو استخراج د زغال په مټوانی وکړو زبه هم د خبره کوم چې د افغانستان اقتصاد په کتو د افغانستان اقتصادي وضعیت د خلکو اقتصادي وضعیت
ډیر ټیټی کچې ته راغلی دی. دا وضعیت اصلا د منلو وړ نه دی. خلک په بحران کې دي. دې بحران نه د وتلو لپاره مونږ باید سنجیده محاسبه شوي اقدامات وکړو، او دا اقدامات د منابعو سره چې کله مونږ تړو دې کې مونږ باید ډېر دقت وکړو. زه بیا هم په دې خبره تاکید کوم چې منابع مونږ ته یوازې ډوډۍ نه، بلکې مونږ ته باید سړک جوړ کړي. منابع مونږ ته یوازې ډوډۍ نه، بلکې مونږ ته برق راوي. منابع مونږ ته یوازې دا نه چې مونږ ته باید زونونه جوړ کړي. مونږ ته باید مخکې د ورو خبرو وکړله طرحې موجودې وي، طرحې نه عملي اقدامات هم وو په هغه وخت کې، او عملي اقدامات مخنیوي جګړې کړي، او جګړه ډېر منفي تاثیرات لرل د اقتصادي پرمختګونو. کچيري مثلا د اقتصادي پرمختګ په هیڅ معنی د منابعو د ګټه اخستلو لارس چار سنجشي، زه فکر کوم مونږ کولای شو ډېر ما اقتصادي ګټې ترلاسه کړو. اما د دې اقتصادي ګټو ترلاسه کول لپاره زمونږه تدبیر څه دی؟ دا ډېر مهمه ده.
کور مودان متفسر ډېر ډېر مننه. سلامت او سي د خبرونه بحث هم پای ته ورسید. ل خپل ملمنو د قانون وزارت په خوانه ویان او د قانون د چارو ل کتون کی عبد القادر مطفي او د اقتصادي چارو ل کتون کی محمد نبي افغان صاحب څخه ډیر ډیر مننه. او ریدونکو تاسو نه هم مننه چې د خبرونه مو غوړیده. د ازادي رادیو خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي. د ماخام لو د سهار تر و په همدې سپو په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدل شي. په بل خبرونه کې هم دا بحث درو په دریجه بدرته وړاندې کیږي. هله در سره پاتې شئ.